وخت د گرمی دولس بجی د مشال رادیو په یوه تازه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. د خبری ګړی ده چې له خبرونو وروسته پکې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه اوریدل شي. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال تازه خبرونه چې زما همکار عبدالحی کاکړی تاسو وړاندې کړي.
ترکی عوامی نسل گوند غوښتنه کړې چې د پاکستان عدالت په جانخیلو کې د ځوانانو د مبینه وژنو اسخود نوټس واخلي. په ننګرهار کې چارواکي ادا کوي چې په کابل پوهنتون د ډلیز برید پال پلان جوړونکي نیول شوی دی. او د امریکا بهرنی چارو وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې د جارحانه چین په وړاندې له خپلو اروپایي همکارانو سره په ګډه کار وکړي. اوسم د خبرونو تفصیل. عوامی نسل ګوند غوښتنه کړې چې د پاکستان عدالت په جانخیلو کې د ځوانانو د مبینه وژنو اسخود نوټس واخلي. دا غوښتنه پرون د دې پارټي مشرانو په بنو کې د وژنو پر ضد روان پرده ته د وینا پر مهال وکړه. د ای ان پی د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان په خپل وینا کې ویل د پښتنو په سیمو کې امن نسته. هغه زیاته کړه چې شا او بد طالب نسته، بلکې د خبره دوی وسلوال طالبان ګردرګر بولي او د پوینا په ترګرو کې شنوي. د عوامی نیشنل پارټي صوبای جنرال سیکرټري سردار حسین بابک پر لطوارو ته د وینا پر مهال د پاکستان له عدالت وغوښتل چې د ځوانانو د مبینه وژنې دي از خود نوټس واخلي. د دې څلور زلمیانو مړی د مارچ پر 28 موندل شوی ول چې د مرموزه مرګ پر ضد نن په پنځمه ورځ هم پرلت دوام لري. خلکو د مړو له شخولو انکار کړی. دوی غوښتنه کوي چې د وژونکو معلومولو لپاره د عدالتي پلټنې وسي. پولیس وایي پلټنې روانې دي. د قبایلي سیمو زده کوونکي د راکور کړي که د پاکستان میډیکل کمیشن په میډیکل کالجونو کې د قبایلي سیمو ونډه بحال نه کړه، نو دوی به د مارچ پر 9 احتجاج پیل کړي. دوی دا دړکه پرون په اسلام آباد پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال ورکړه. تر خبري غونډې وروسته آصف مسجد د زده کوونکو په استازیتوب مشال ډیو ټول د قبایلي سیمو لپاره د پاکستان په هر میډیکل کالج کې څلور سیټونه مختص دي چې شمېرې 132 جوړې شي. خو د پیدا پاکستان میډیکل کمیشن پروسه ښکال د دوی دا ونډه 14 تر کمه کړې وه. دغه په خبره په دې اړه د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن او پاکستان میډیکل کمیشن له چارواکو سره خبرې کړې خو نتیجه نه دور کړې. ځکه وایي که د مارچ تر 28 پورې غوښتنه ونه منل سوه، نو د مارچ پر 9 به د پاکستان میډیکل کمیشن د دفتر مخې ته پرلت ووي. په دې اړه د پاکستان میډیکل کمیشن په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د پاکستان مطبوعات وایي د اپوزیشن اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف زرداری د خپل منځي اختلافاتو پر ختمولو سلا سوي دي. دان جیو ټلویزیون او ایکسپریس ورځپاڼه د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې مولانا فضل الرحمن او آصف زرداری پرون په ټلیفون خبرې کړي، خو پی ډی ایم او پیپلز پارټي تر اوسه د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. د پیپلز پارټي او پاکستان ډیموکراټیک موومنټ ترمنځ د مارچ پر 14 په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال د عمران خان حکومت د رانسکورولو په لړ کې د اسمبلیانو د استعفاګانو ورکولو پر سر اختلافات رامنځته شوي ول. پیپلز پارټي له استعفاګانو ورکولو انکار کوي. خو تر اختلافات وروسته د مستملګ نواز او پیپلز پارټي مشرانو په اشارو کنایو کې د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکړي ول. په ننګرهار کې چارواکي ادا کوي چې په کابل پوهنتون د ډلیز برید پلان جوړونکي نیول شوی دی. د ننګرهار د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو 02 کې د مارچ په 15 یعنی نن په خبر پاڼه کې ادا کړي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ شنه لګړه سیمه کې د شپې عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې غړي حضرت علي له دوو نورو مشکوک کسانو سره نیولی دی. خبر پاڼه وایي چې حضرت علي د ابو سعید اعظم، شاهین ننګرهاري او حمزه خراساني په نومونو مشهور وو. بیان زیاتوي چې حضرت علي د کابل پر پوهنتون د ډلیز برید د پلانولو ترڅنګ د داعش ډلې مشرانو په عراق، شام او بلجیم کې د داعش غړو سره اړیکې درلودې او هم یې د عامو ولسونو په زړونو کې د ویر خپرولو په موخه د یادې ترګري ډلې لپاره تبلیغات کول. داعش ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. اور سه خبر دا چې د امریکا بهرنی چارو وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې د جارحانه چین په مقابلې لپاره له خپلو اروپایي همکارانو سره په ګډه کار وکړي. نوموړي دا خبره له هغه څو ورځې وروسته کړې چې واشنگټن او اتحادیانو په همغږۍ سره د چین پر هغو چارواکو بندیزونه ولګول چې په سینکیان کې له بشري حقونو پر سرغړونو تورن دي. بلنکن دا خبره د یو لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ په توګه اروپا ته د خپل لومړي سفر پر مهال د مارچ پر 24 نیټه په برسلز کې د ناټو د بهرنی چارو وزیرانو سره تر خبرو اترو وروسته وکړه. نوموړي وویل چې کله دوی په ګډه اقدام کوي نو دا د هغه ګام چې په دوی کې هر یو په یوازې سر کوي په پرتله زیات طاقتور او ډیر اغیزناک کوي. د خبرونو پای.
دا عبدالحی کاکړ چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه ده. قبایلی زده کوونکي د پاکستان په طبي پوهنتونونو کې د کوټې یا ځانګړو سیټونو د بشپړې بحالۍ غوښتنه کوي.
زمونږ مطالبه د پاکستان میډیکل کمیشن ادا وا چې مونږ ته په هر میډیکل کالج کې سالور سیټونه الاٹ کړای شي چې اور دې سیټونو لپاره چې کوم فنډ دی هغه الریډي ایچ سی دوی ته پرووایډ کړی دی.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو لستونزو مو په یو راپور کې خبرو.
دوی نوی قوانین را مخه تکای نو غو قوانین خو راوړي او قوانینو ته کوم بنیادی ضرورت وي هغه نه پوره کوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی یو غړی وایي د افغانستان سره د ګورسړی تجارتي لارې د پرانیستو لپاره افغان چارواکو سره خبرې کوي.
دا راروان اختر نه بعد زمونږ د سپیکر سره په مشورې کې موږ افغانستان ته روان یو وفد دی. دا افغان ګورنمنټ چې کوم دی اغوام دي کردار ادا کوي الله بدا لار کوي چې لکه د شي بلی د کوم زور دی.
په خوست کې د اوبو د چک ډیمونو د جوړېدو نه مهم خبرو چې خلک ورته خوشاله دي.
دغه اوبه په زموږ نه مخکې اندازه برنه ځای کې د اوبو د دوه چک ډیمونو مخ ته 1,500 متر مکعب اوبه ذخیره کوي.
په دې سربیره ځینې نور رپورټونه هم را سره دي که وخت یاري او که موسیقي ته هم ځای ورکو را سره پاتې شي. په لاهور کې د قبایلی سیمو د زده کوونکو لروان احتجاج سره سره اوس په اسلام آباد کې هم د دې سیمو د زده کوونکو یوې بلې ډلې په خبري کانفرنس کې د پاکستان میډیکل کالجونو کې د کوټې په بشپړ توګه د بحالولو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد پریس کلب کې زده کوونکو وویل چې د هیواد په میډیکل کالجونو کې د بلوچستان او قبایلی سیمو لپاره ځانګړي شوي سیټونه یا برخه بیخي کمه کړل شوې ده. دوی پاکستان میډیکل کمیشن ته د مارچ تر وشته منیټې پورې وخت ورکړی چې کوټه دې بحاله کړي کنه نو په لړ کې به په احتجاج لاس پورې کړي. له اسلام آباد پریس سراج ظهیر رپورټ راستول.
د مارچ په 24مه د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو زده کوونکو وویل دوی بیا په احتجاجونه او مظاهره کوي خو تر اوسه ورته پاکستان میډیکل کمیشن د دې هیواد په میډیکل کالجونو او پوهنتونونو کې کوټه یا خصوصي چوکۍ یو په دوه نه کړې. د دوی په وینا چې یوازې تیر کال یې ورته د ټول پاکستان په میډیکل کالجونو کې 215 خصوصي چوکۍ ورکړې وي چې سخت کال یې بیا ختم کړي. نو باید چې اوس د دوی دا کوټه یو په دوه کړي. د جنوبي وزیرستان یو زده کوونکی محمد واجد مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وویل.
زمونږ مطالبه د پاکستان میډیکل کمیشن ادا وا چې مونږ ته په هر میډیکل کالج کې سالور سیټونه الاٹ کړای شي چې هغه کوم د 2017 نه دا یو پروسس را روان دي او هغه شانتي ډیزل هم مونږ ته خپل سیټونه راکړي او د دې سیټونو لپاره چې کوم فنډ دی هغه الریډي ایچ سی دوی ته پرووایډ کړی دی.
همداشان د جنوبي وزیرستان یو بل زده کوونکی اسف مسجد مشال ریډیو ته وی پاکستان میډیکل کمیشن یې غوښتنې ونه منلې نو د دفتر مخې ته به یې درنا ورکوي.
دا 265 پر میډیکل کالج اورال پاکستان او دا دغه کم کړی دی تیور کال 29 تا دا 265 کې 133 دا فا بلوچستان او 132 دا فاټا وی او ایسے صرف 29 کل پدا 29 کے 15 بلوچستان دی 14 دے فاٹا دی. مونگا اس مخشدہ لائے عمل دی دا 28 تاریخ پر مونگ تا نوٹیفیکیشن سو کے کا نوٹیفیکیشن ام نو کو 29 تاریخ تا بیا مونگا درنوی دا پی ایم سی مختا اسلام آباد کے دیرا پر بناستو علتا چے سو پر مشتدہ سیٹونا الوکیشن ہونش
دا سفران لپار دا کامی اسمبلی قائمہ کمیٹی وقت پا وقت دا پاکستان میڈیکل کمیشن چارواکی را غختی. مشال ریډیو چې د قائمه کمیټې او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ګلداد خان نو پختل نو هغه وی راتلونکي یو سور زوکي بیا د قائمه کمیټې غونډه را بللې چې پکې یې د پی ایم سی چارواکي هم را غوښتي.
بلوچستان خبر روان دی لگ وقت دوبارہ میٹنگ روان سپران نو ان شاء الله دوی سره برابر ولاړی او دا دوی حق دی دوی ملاویږي.
بل پلو لنه هو روز راځي په لاهور کې هم د پنجاب د گورنر محمد سرور د کور مخې ته د بهاولپور د اسلامي پوهنتون د قبایلی سیمو زده کوونکي په احتجاجي پر لتی او غوښتنه کوي چې په یاد پوهنتون کې دی د دوی یو سل شپږویش خصوصي چوکۍ بیا بحال کړي. خو د پوهنتون چارواکي وایي دوی دا وخت د قبایلی سیمو درې شپېته جنکو او هلکانو زده کوونکو ته وظیفې یا سکالرشپ ورکوي.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د سیرت ظهیر په رپورټ کې واوریدل چې د قبایلی سیمو زده کوونکي د هیواد په مختلفو میډیکل کالجونو کې د ځانګړي برخې د بحالۍ غوښتنه کوي، خو هغه زده کوونکي چې د دې سیټونو لپاره یې وار له مخه امتحانونه یا ټیسټونه ورکړي دي وایي چې دوی لا هم د نتیجو په انتظار دي او وخت یې ضایع کیږي. فرخنده اسد له دغو زده کوونکو سره خبرې کړي او دا رپورټ جوړ کړی.
د قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي په میډیکل کالجونو کې د دوی لپاره په خصوصي ټاکل شوو سیټونو د تیر کال په 10 اکتوبر ټیسټونه وشول چې په نومبر کې نتیجې راغلي، خو تر اوسه یې میرټ لیست نه دی لګېدلی او نه هم دوی ته دا معلومات ورکړل شوي چې په کومو میډیکل او ډینټل کالجونو کې به یې داخله کیږي. په دغو کې یو د پېښور نه آصف مسعود هم دی چې دا وخت په میډیکل کالج کې د داخلې انتظار کوي. لو مشال ریډیو سره په خبرو کې آصف مسعود وای د پاکستان میډیکل کمیشن یا پی ایم سی ورته وای چې د 2021 کال لپاره د طب د زده کوونکو سیټونه صبح ته ورکړي دي.
ما ریزلت کوم ټیسټ هم اکتوبر کې ورکړی او 10 اکتوبر تا او ریزلت یې تقریبا داسې میاشت بعد راغلل، مطلب نمبر غم او ار شي راته وکړ. بیا 20-15 دن بعد ایمیل راته وکړ چې تاسو دا ډاکومنټ سند کوم ویریفیکیشن کوو، ډاکومنټ سره د سنټرل او بیا اوس میرټ لیست سره د لګیدلې چې سی دا چوار شي چې سی ولوي چې بای زخه سکالرشپ درکاو او ټیسټ مې اخستلې. ټیسټ مې اخستل تاسو ته مې ایمیلونه کړی دي او سکالرشپ ته هم زه تیار یم. او خو دغه پی ایم سی وایي چې نه زما سوبېته سټنه ورکړی وي، سوبې ولورته وایي چې هغه فیل دي، مطلب کې سات یو په بل نه یو بل په بل نه یو.
آصف مسعود وایي قبایلی ضلعو بلوچستان لپاره دا 215 شپېته د میډیکل سیټونه دي چې د دغو سیمو زده کوونکي کولی شي د وظیفو یا سکالرشپس له لارې د پاکستان په میډیکل کالجونو کې داخله ترلاسه کړي. د میډیکل کالجونو لپاره دا هغه سیټونه دي چې په لومړي وار په 2001 کال کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ټاکلي وو او وروسته په 2011 کال کې د مسلم لیگ نون ګوند د هغه وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د فاټا اصلاحاتو پر وخت د شمیره زیاته کړه او د قبایلی سیمو لزده کوونکو سره د فاټا انضمام پر وخت ژمنه شوې وه چې دوی ته به د پاکستان په میډیکل کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې تر 10 کالو ځانګړي برخه ورکوي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو د یو سازمان ټرایبل یوت موومنټ مشر خیال زمان او رگزی وای په میډیکل کالجونو کې د دغو سیټونو حکومتي نوټیفیکیشن تر 2022 کال پورې شته.
کال چې کم دی اوس دوی نه کوي یاره مونږ ته مونږ سره کالجونو کې ځای مثلا سیټونو مسله ده نشته دی دا مونږ ارینجمنټ نشو کولای. ولته خو دې د ایچ ایس سکالرشپ پر کې 2022 پورې خو نوټیفیکیشن شوی دی، هغوی خو وایي چې یاره 2022 پورې، مطلب دا خو حق دی، دا خو ګورمنټ هغه کړی دی.
بلخوا د باجوړ ګل رحمان چې په خپل هم دغه ټیسټ ورکړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د دوی وخت ضایع کیږي او په نورو تعلیمي ادارو کې هم له داخلو پاتې شول.
ضایع خبر د وخت خرابېږي ځکه چې د اوپن سټوډنټس چې اول کله اوپن ولې کېږي چې سټوډنټس د ریپو او جنوري میاشتې پیریود دی تقریبا اوس هم دوه میاشتې دا د فټا طرف ته کال راځي کېږي تقریبا دوه درې میاشتې دی لوي کوي
د سینیټ د وروستو پاتو سیمو لپاره د قائمه کمیټې غړي سینیټر فدا محمد مارچ پر سلیریشتمه مشال ریډیو ته وویل چې د 13 فبروري په میاشت کې د پاکستان میډیکل کمیشن له چارواکو سره په دې اړه یو غونډه شوې او کوشش کوي چې د زده کوونکو دغه مسله زر هوار کړي. د دغه 215 پیتو سیټونو نه علاوه دا وخت قبایلی ضلعو د بلوچستان زده کوونکو لپاره د پاکستان په پروفیشنل یا مسلکي کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې 3% مخصوص کوټا ورکول کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ. د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټس اتحادیه وای د پاکستان فیډرل بورډ اف ریوینیو ورته په تورخم دروازه کې افغانستان ته د مالونو وړلو په اړه نوي قوانین عملی کړي، خو له دې سره هم دوی ته سهولتونه نه دي ورکړل شوي او سختي هم ورسره کیږي. دوی وایي باید سهولتونه ورکړل شي او د مالونو په کلیر کولو کې د نرمي راشي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې د امنیت په خاطر په تورخم کې سختي شروع کړې ده. بلخوا اف پی آر وایي چې تورخم کې د مالونو د لیږد رالیږد په برخه کې له قانون سره سم سلوک کیږي او هیڅوک بې ځایه نه ځورول کیږي. پام وکړئ د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر ضلع ډیسټریکټ هیلث آفیسر طارق حیات مشال ریډیو ته وایي چې دوی په ټوله ضلع کې د صحت بنیادی مرکزونو د فعال کولو سروې مکمل کړي او ډیر زر به پکې خلکو ته سهولتونه ورکړل شي.
مونږ سره دا ټایم په خیبر کې تقریبا 63 هیلث فیسلټیز دي، کم کې چې لوی هسپتالونه، بی ایچ یو، واړه هسپتالونه شامل دي، سی ډیز او کمیونټی هیلث سنټرز. هغه کې تقریبا مونږ سره دا ټایم اوس په موقع باندې 53 فنکشنل دي. فنکشنل کې مختلف قسم سرویز وشوې چې کم کې دور دراز علاقو کې مونږ سره کم هیلث فیسلټیز پرتی دي. هغه کې سره سټاف کمی، سره سټرکچر مسلې او سره دوایانو ایشوز وو، هغه باندې پراپر مونږ یو سروے وکړه او ان شاء الله ډیر زر چې کوم دی هلته کې سټاف هم موږ سره را روان دی. د ای ای پی انډر ریکروټمنټ د ډاکټرانو هم شوی دی او نور چې کوم پیرامیډیکل سټاف دی د هغې هم چې کوم دی برته روان دي.
د خیبر ضلع د باډي یو تن شاهد پرده وای چې دغه د صحت بنیادی مرکزونه د تیرې بدمنۍ په وخت غیر فعال شوي وو، خو اوس په سیمه کې امن بحال شوی او په کار ده دا ټول بیرته فعال کړل شي.
او بیا بی ایچ یو سنټر جوړ شوی دی. حقیقت خبره دارو چې سہولتونه پکې تقریبا د نشت برابر دي، ځکه چې بس یو څو مخصوص قسم دوایان پکې چې کوم ریزون ویر شای ویر کی او د ډیلیوري سیستم کې نشته، ځکه چې په عموما په ډیرو کې ایل ایچ وی نه وي، نه د اوبو سیستم وی، نه د رڼا سیستم وی، بجلی هم پکې نشته رہی، سولر سیستم هم پکې نشته رہی. او چې کوم بیا لږ ډیر داسې د غرونو طرف لکه مې ډسپینسری ریسیور ډسپینسری نو ته خو عموما چاک چپ کې ډیوټي دوه خو سره مطلب عموما ویر سیم نه او چې ته په هفته کې یو ځل
د خیبر یو فعال عارف اپریده وای چې د سہولتونو د نشټوالي لامل د صحت دې مرکزونو ته څوک علاج لپاره نه ورځي.
او هغه تر تیرا پورې چې کومه لرې علاقه ده هغه تک کې هم د سنټرې جوړې کړې شوې د پخوانه دا ودانې وي. بدقسمتي دا ده چې د دینه خلکو ته هغه فائدې نه دي ملو شوې د کوم مقصد لپاره چې دا جوړې کړې شوې.
د خیبر ضلع په دې درش په ته وړو او لویو صحت مرکزونو کې په لنډ کوتل کې تر اوسه یوازې یو روختون، یعنی لنډ کوتل هډ کوارټر روختون ته د کیټګری ای حیثیت ورکړل شوی او ودانې د جرمني په مالی مرسته تیار شوی او په جمرود او باډه کې یو یو سیول روختون فعال دي چې هغه ته کیټګری بی درجه ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په تورخم کې مو د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو له ستونزو تاسو خبر شوې. رپورټ مو ورېده په دې اړه. هلته د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مومندو استاذ ساجد مومند وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د یو وفد سره افغانستان ته ځي او هلته به له چارواکو سره د مومندو او جلال آباد ترمنځ د ګورسل یا ګورسړۍ لارې چې دا لاره بنده ده د دې لارې د بیا پرانستلو جوړولو باندې به خبرې کوي. د ګورسړۍ دغه لاره په 2011 کال کې له هغې وروسته وتړل شوه چې کله مشکوک وسلوالو جلال آباد ته تلونکي لارې وسوځولې. د لارې بندېدو له وجې نه یوازې دوه طرفه تجارت ته زیان رسېدلی، بلکې دواړو غاړو ته ګڼ شمېر کسان بېروزګاره شوي هم دي. د موضوع تفصیل د شانواز ترکزین اورو.
ساجد محمد پرون د مارچ په 23 مشال ریډیو سره د محمد لخوا د لارې د پرانستلو د غوښتنې په جواب کې دا هم وویل د غیب خوړ حلیم زونه تر د سرحدي پولی پورې 40 کیلومتره سرک باندې د بیا رغونې او د پراخېدو کار هم روان دی.
د راروان اختر نه بعد زمونږ د سپیکر سیب په مشرۍ کې مونږ افغانستان ته روان یو وفد دی. زمونږ امید دی چې انشاءالله مونږ به هغه ګورنمنټ سره په دې باندې خبره کوو. چېرې مونږ خو له دې طرف نه د یو لاس نه پلک نه خېږي. مونږ له دې طرف نه روډ جوړ کړو، هغه سایډ نه روډ جوړول، هلته د امن امان چې کومه وضع ده هغه ښه کول، د افغان ګورنمنټ چې کومه دی هغه هم دې کې کردار ادا کوي. باقاعدا دلته چې څومره کسټم دی او څومره ادارې دي، هغه امیګریشن ټول برازي الله به دا لار کوزاویږي، لکه داسې به نه وي لکه چې کوم زوړ ټریک وو.
له دې وړاندې د محمدو خلکو غوښتلي وو چې دغه لار باید د تجارت لپاره خلاصه شي. لکه څو ورځې وړاندې د بر محمدو حاجي عصمت الله مشال رېډو ته ویلي د عسکري اپریشن وړاندې چې دغه لار کوله وه، دوی به په غټه کچه کاروبار کاوه.
چې رښتیا ته ویم لار خو زموږ لپاره داسې وه لکه لندن یا دوبۍ. موږ چې دا ښه شوي او دغه شوي، موږ د دې لارې نه ښه شوي. منگ بدا سر اڑلی افغانستان تر دا چوکر بمڑو ہر چیز بمڑا کم شی بو ماربل بم پدی لار چلے دل ہر شی چلے دو
بتا سو پیری دا سی کولی ڈیمانڈ بسم رو دا خلق لک دا سی
پلس گاڑا مال بم مولے گو، شل گاڑا مال بم مولے گو، میش کے دیش گاڑا مال بم مولے گو، تو راج بم لس گاڑا مال ہم روان دا خو انٹرنیشنل لار وا دا خو ډیر مزیدار
ہو بس دا منڈی میو بین الاقوامی مارکیٹ سامنے
دا شو لک کارخانے نو جمروز کارخانو تا گورا با دا اغیس پرخ نو
نو اغا خلق سشو چه روزگارو نو بیکول
بچه؟ اغا سرمایگانی تولی لاری پنجاب تا چا منتقل کلی چا یو خواه چا بل خواه اغا ایو سرمایدار سبر سو پندو سو سلو کسو گریبانانو کار روان مندل تا با کشمیر تا سوخت للم وسو دا دی گنداو که خیلی لیمزو تا پوست که 5000 کسان با کشمیر که دیاری که
پا دا غلار پا خیری وار 2011 که دا محمدان جلال آباد تا زین لارو سامان وڑلی و خو هم په دغه کال کې بیا د وسلوالو لخوا د محمود د اوسیدونکو ځینې تنانو لارې سوځولی شوې چې له هغې وروسته په ګورسل بیا کاروبار بند شو. د محمود د عوامي نېشنل پارټۍ مشر او د صوبایي اسمبلۍ غړي انصار مومن په مشرۍ کې 15 واره هم په محمود کې دغه لارې د خلاصون لپاره مظاهرې شوې او دوی غوښتلي چې لکه د تورخم او چمن په شان دا لار باید نه یوازې د کاروبار لپاره بلکه د هغه او دی غاړي د خلکو د راشه درشه لپاره دی هم کولاو شي.
ګورسل او دا ټولې بند لارې د افغانستان په لور ته زموږ څومره لارې کولاو دي. مونږ غواړو دا زمونږ د سره هیڅ اختلاف نشته چې د پنجاب لارې ولې کولاو ده، د ایران ولې کولاو ده. مونږ وایو چې د ګاونډي هیوادونو ټولو سره دی تجارت کولاوي. دا خبره ده ځکه چې زمونږ رښتې زمونږ وینې رښتې زمونږ پټي زمونږ هر څه شریک دي.
د غلنې اوسیدونکو ضیاء الرحمن په یوسف خیلو کې خپل لوی دوکان نن وختونه چنګچینو مرکشه چلوي. خوای د افغانستان محمود ته د وتلي لارې د بندښت وروستی دوکان ختم شو، ځکه سوداګان ناراضي نو خریداري هم ناراضي.
دوکان کې مې 15 لک روپو سودا و او دا انقلاب را لاله دا زده افغانستان نه بم مالونه ډیر راتله پاکستان هم خو چې سو ارته ختم شو بس والا اوس رښتې ته کې ناسو
دا چا د خپلې
نو دا مې بس خپل الحمدلله.
افغانستان د لارې سره ستاسو څنګه ګټه واغه ټایم کې
د ورکوټ سیل نه ونیسه د کپلو او د غوړوز ته چې سو يم د دنیا په مخ چې سنه مات دی هغه ټول بدل تراتل او د ګنداو کې به خالي کېدل گاډي نو والا وزدل ته هیڅ هم نشته دی ډېرم نشته دی او د چن شه خبره ته الله خلک ټول غریبانان شو دی سوک بازار دم نه روزه شو دی سب غیل او دې شل دوبې کوي دا کرایم نشته دی چې اصلا والا حقیقت خبره کوم ها.
پروند مار په څلې رښتمه د ډیپټي کمشنر محمود دفتر سره د رابطې په هم د کمشنرۍ چارواکو وویل چې د لارو پرانستل د حکومت په واک اختیار کړي. دوی خو د میډیا سره خبره نه کوله. البته د دوی لخوا د معلوماتو تر مخه د محمود لخوا د ګورسل او یا ګوسلای کندو پورې خو لار سیکور او یا محفوظ ده، خو د پولي پورې غاړه بیا د دوی د رپورټونو تر مخه وسلوال دي او کلار خلاصه هم شي کاروباریانو ته به د وسلوال لخوا مشکلات ضرور وي. هم دا شاندې ډیر وزوره هسي د باجور سرحدي پوله غاخي پاس او نواپاس دروازو د خلاصون لپاره هم د عوامي نشلګون په شمول عمومي کاروباریانو غوښتنه شروع کړې دي. شانواز سرغزه مشال ریډیو پېښور.
کله وی خو په پاکستان کې د قومي سملې یو غړي ویلي چې د افغانستان سره په مومندو کې د ګورسای لارې د پرانستلو د پاره افغانستان ته پلاوی روان دي، نو بل پلو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر وای لاغه مهاله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرخه کټاری درول شوی د دوی غاړې ته ترهګری پیخي کمې شوې دي. زیا لانګو تیر ورځ په کوټه کې دغه سرګندونه کړې. له دې سره د نوموړي په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصاد هم پیوړی شوی دغه کټارو له وجې. خو بل پلو افغان حکومت تل ویلي چې طالبانو د کوټه شورا چې بلوچستان کې موقعیت لري د پاکستان له خاورې په ګټه اخیستو د هغوی پر پرزت بریدونه کوي. همدارنګه پر ډیورن کرخه د کټارو درولو لوجه یو لسکلی هم د چمن او خواو شاسیمو کې داسې دي چې سخت اغیزمن شوي، ځکه چې کرخه د هغوی د کلو په منځ کې تیره شوې ده. ایوب ترین د دې موضوع تفصیل په دې رپورټ کې دروروي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر سیا لنګو په مشرتابه کې تېر ورځ په کوټه کې یوه غونډه وسوه. په غونډه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو سکتر او نورو جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله د پاکستان له لوري د اچول کېدونکو ازغن تار په اړه په تفصیل سره خبرې وشوې. پر دې مهال د پاکستان او افغانستان د سرحدي پولې په اړه د حکومت له لوري د ازغن تار سره تړلې د ولس د پرمختیا لپاره د جوړو شو بېلابېلو پروژو جاج هم واخیستل شو او د ازغن تار څخه د رامنځته شوو مشکلاتو په چټکۍ سره دا ورولو همرام وسو. د غونډې په اړه نور حال د چمن سره تړاو لرونکي پخواني صوبایي وزیر او پر پوله د ازغن تار د چونې په اړه د کمیټې وغړي کیپټن عبدالخالق چپداس ټوکی راته بیان کړی.
دغه سیمې خاردار چې را روان دي او پر د پاکستان د افغانستان درمیان چې لګیږي، دغه سیم خاردار چې پر کوم کورو یا پر کلو باندې په دې منطقه کې تیریږي، نو دغه خلکو د کم ډیوایډیډ ویلیجز ورته وایي. دغه خلکو سره رابطه کول ایجنډا وه او بیا دې خلکو ته یو آپشن ورکوونګ دی، یو د مزي اختیار ورکوونګ دی چې دوی د پاکستان په خوا راځي او کشیر دی د افغانستان په خوا پاتېږي. هغه باندې به هم د خلکو سره خبره کوونګ وه او بیا کشیر دی د پاکستان په خوا راوړي، نو بیا د ګورمنټ آف پاکستان د داخلو سره څه مرسته او امداد کولای شي. نو امید دی انشاءالله تعالی چې ژر به د داخلو سره حال احوال وشي، بیا به دغه مطابق باندې د مخکې د راتلونکي وخت لپاره عمل بیا پر باد کې باتې کیږي.
پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لنګو د ازغن تار سره تړلې کمیټې ته په چټکۍ سره د پروژې و سرته د رسولو امر کړی دی او ویل دی چې په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره دغه پروژه پر وخت باندې و سرته رسول ډیر مهم دی. د غونډې وروسته د مارچ د میاشتې په 14 نیټه په جاري سوي یو بیان کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر له لوري ویل سوي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ 180 کیلومتر اوږده سرحدي پوله د ازغن تار د چونې څخه په صوبه کې د ترګري په پیښو کې تر ډیره ځایه کمښت راغلی دی، ځکه چې دغه ازغن تار د لوېدو څخه به نه یوازې سرحدي دفاع ټینګ سي بلکې د دواړو ګاونډي هیوادو هم په ګټه دی. په دې ترڅ کې چې مکله د کل عبدالله د ډپټي کمشنر تاریخ جاوید منگل سره تماس ونیوی، نو اگر ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله باندې یوولس کلی داسې دي چې پر هغه باندې ازغن تار تیریږي او چې کوم کورونه اغیزمن کیږي هغه ته به حکومت د مځکې قیمت ورکوي.
جو فینس لگ رہی ہے اس فینس میں جو ہے وہ کچھ ولیجز آ رہے ہیں، تو وہ جو ولیجز بیچ میں بالکل
د کلب ضلع ڈپٹی کمشنر جاوید منگل وائی چکم ازغن تار لگی جی داغ پلا رکی چکم کلی راجی داغ خلگو دا پلا او اغا تا دمزی کی دا کمت ورکولو پا با پیاد سوی غوانی کی خبری وسوی، زکر چی زین کورونا با داغ زائی سخا و بل زائی تا باری جی
اس کی اسیسمنٹ کروں گا. اسیسمنٹ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ سبمٹ کروں گا کہ جی
د نوموړي په وینا چې دا وخت پر سرحدي پوله یوولس کلي داسې دي چې هغه د ازغن تار له امله اغیزمن کیږي. په دې کې تر اوسه د دوو کلو خلکو ته د حکومت له لوري د مځکې قیمت یا معاوضه ورکول شوې ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې پر پوله د اغیزمن تار له امله تیر کال د جولای په میاشت کې هم د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ په کلي لکمان او کلي جهانګیر کې تاوتریخوالی رامنځته شوی و او په نتیجه کې د ډزو له امله د پولې دې غاړې ته د یوې مېرمنې په ګډون څلور کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي وو. دغه ډول د پولي اغه غاړې ته د لسو څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو ادعا شوې وه. بل لور ته د مارچ د میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د خزانه او ګمرک د چارواکو سره سره د تجارو مشرانو هم د کابل څخه وسپین بولدک ته ورغلي او پر پوله د تجارت ترڅنګ د امنیت په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وې.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. مشال لړیو د اوریدونکو درنګ ساتله په پیښور کې د غرمې 12:30 کېدونکې دی. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. تاسو ته د دې مهال د خبرونو لنډیز دراوروي.
عوامی نیشنل ګوند غوښتنه کړې چې د پاکستان عدالت کې په جاني خېلو کې د ځوانانو د مبینه وژنو اسخود نوټس واخلي. دا غوښتنه پرون د دې پارټي مشرانو په بڼو کې د وژل شوو د وژنو پر ضد روان پرلت د وینا پر مهال وکړې. دا پرلت نن هم په 5 ورځ دوام لري او خلک د مړو شخولو انکار کوي. دوی غوښتنه کوي چې د وژنو کوم معلومات لپاره دی عدالتي پلټنې وشي. پولیس وایي چې پلټنې روانې دي. د قبایلي سیمو زده کوونکي دړکه ورکړې که د پاکستان میډیکل کمیشن په میډیکل کالجو کې د قبایلي سیمو ونډه بحال نه کړه نو دوی به د مارچ پر 29 احتجاج پیل کړي. دوی دا دړکه پرون په اسلام آباد پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال ورکړه. د پاکستان مطبوعات وایي د اپوزیشن اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداری د خپل منځي اختلافات پر ختمولو سلا سوي دي. ډان جیو ټلویزیون او ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼو د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې مولانا فضل الرحمن او آصف علي زرداری پرون په ټلیفون خبرې کړې. خو پی ډی ایم او پیپلز پارټي تر اوسه د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. په ننګرهار کې چارواکي ادعا کوي چې په کابل پوهنتون کې د ډلیز بریت پلان جوړونکي نیول شوی دی. د ننګرهار د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو 02 کې ته د نن په خبر پاڼه کې ادعا کړي چې ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ شنه لګړ سیمه کې د شپې عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې غړي آزرتالي له دوو نورو مشکوک کسانو سره نیولی دی. د امریکا د بارنی چارو وزیر ویلی هیواد یې لیواله دی چې د جارحانه چین په وړاندې له خپلو اروپایي همکارانو سره په ګډه کار وکړي. نوموړي دا خبره له هغه څو ورځې وروسته کړې چې واشنگټن او اتحادیانو یې په همغږۍ سره د چین پر پخو چارواکو بندیزونه ولګول چې په سینکیانګ کې له بشري حقوقو پر سړونو تورن دي. بلنکن دا خبره د یو لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ په توګه اروپا ته د خپل لومړي سفر پر مهال د مارچ پر 23 یعنی پرون په برسلز کې د ناټو د بارنی چارو وزیران سره تر خبرو اترو وروسته وکړه.
دا عبدالحی کاکر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په دې نیمایي کې هم را سره مهم رپورټونه دي، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ د دغو رپورټونو تفصیل به واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د چین د مخ په زیاتېدونکي ځواک پر وړاندې د مقابلې لپاره له اروپایي ټولنې سره د نږدې همکارۍ غوښتونکی شو. بلنکن چې پرون یعنی د چهارشنبه په ورځ په برسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته څرګندونې کولې، ویل چې ګډ اقدام دوی لا پیاوړی کوي او ګډ بندیزونه یې ټینګ یووالی په ډاګه کوي. تفصیل د نوریاس نوری په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي متحده ایالات لیواله دی چې له خپلو اروپایي شریکانو سره د چین د مخ په زیاتېدونکي ځواک د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او متحدانو یې په همغږۍ د چین په شینجن سیمه کې د اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په خاطر پر یو شمېر چینایي چارواکو بندیزونه لګولي دي. بلنکن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه اروپا ته په خپل لومړني سفر کې دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وکړې. هغه وویل کله چې موږ ګډ اقدام کوو ډیر به پیاوړي یو، تر هغه به ډیر زیات پیاوړي یو چې زموږ یوې په یوازې سر کوي. بلنکن زیاته کړه متحده ایالات د نړۍ د ناخالصو تولیداتو په سلو کې شاوخوا 25 او تر 25% نور په اروپا او آسیا کې متحدان جوړوي چې د ده په وینا پیکینګ دا شی له پامه نه شي غورځولی. د مارچ په 22 متحدو ایالتونو اروپایي ټولنې بریتانیا او کاناډا په ګډه په شنجن ایالت کې پر یو شمېر چارواکو بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو له مخې د دغو چارواکو شتمني کنګل کیږي او پر سفرې بندیزونه لګول کیږي. چین د دغو بندیزونو په غبرګون کې د اروپایي ټولنې پر 10 هدفونو بندیزونه ولګول چې پکې د دې ټولنې 4 ادارې او د پارلمان غړي او علمي شخصیتونه شامل دي. چین په لومړي سر کې په شنجن کې له هغو کمپونو سترګې پټولې چې د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا د سیمې اقلیتونه په تېره بیا اویغور مسلمانان پکې ساتل کېږي او ورسره بد چلند کېږي. خو وروسته یې ومنله چې په دغو کمپونو کې خلکو ته حرفوي او هغوی ته چې د بنسټپالنې له خطر سره مخامخ دي نور زده کړې ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن دغه راز وویل چې متحده ایالات نه غواړي چې د ناتو پر هیڅ یو غړي فشار راوړي چې د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ یوه خوا ونیسي، خو زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې موږ یو ګډ او ټینګ دریځ ولرو، کنه د دې خطر شته چې داسې یو پیغام ورکړو چې د ځواک ښودلو باټې کار ورکوي.
تاسو د نوریاس نوری رپورت اوریدو. مشال رادیو ته غوږیستئ. اوس هم یو بل رپورت. افغانستان هیله من دی چې په استانبول کې کیدونکې غونډه د سولې روان بهیر د پرمختګ لوري ته روان کړي. دا غونډه چې ټاکل شوې په راتلونکي اپریل میاشت کې جوړه شي، له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې له طالبانو سره د امریکا د شوې موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د اپریل میاشتې تر پایه له افغانستانه وځي. امریکا او ناټو هم له دې هېواده د ځواکونو ایستل د سولې د پروسې په پرمختګ پورې تړلی دي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو چې روانه اونۍ په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې، له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو په اړه کومه پریکړه اعلان نه کړه. تفصیلی یو وار بیا د نوري اسنوري ناورو.
په داسې حال کې چې د امریکا متحدو ایالتونو او ناتو په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه وروستۍ پریکړې په دې هېواد کې د سولې په پروسې پورې تړلې، چې آیا په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه نوې پیل شوې هڅې یوه نتیجه ورکړي او کنه، افغانستان په ترکیه کې په کیدونکې غونډې پورې هیلې غوټه کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي تمه ده چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډه کې یو پرمختګ وشي. ښاغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له اناډولیا خبرې ارجان سره په یو ځانګړي مرکه کې چې پرون خبره شوې کړې ده. عبدالله وایي په تیرو څو میاشتو کې په دوحه کې دواړو لورو ډېرې خبرې وکړې. په دوحه کې د سولې پروسه به دوام ولري، خو هیله شته چې د استانبول په غونډه کې به چې تمه کیږي په لوړه کچه به ترسره شي د سولې په روانو هڅو کې یو پرمختګ وشي.
موږ باید د پام وړ یو پرمختګ ته ورسیږو. نهایي موافقه به البته وخت نیسي، خو موږ باید لږ تر لږه په یو څو اصولو موافقه وکړو او د اوربان په اړه یوه موافقه به خورا مهمه.
تر اوسه د استانبول د غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو ویل شوي چې دا غونډه به د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. دغه غونډه چې د امریکا له خوا یې وړاندیز شوی، مشري به یې د ملګرو ملتونو په غاړه وي. دغه راز د دې غونډې او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د یوناما مشر ډیبورا لاینز پرون له عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. یوناما په یو ټویټ کې لیکلي چې ډیبورا لاینز او عبدالله دواړو د شخړو پر کمیدو او د جګړو د پای ته رسولو لپاره د سوله ییز جوړجاړي د اړتیا پر اهمیت ټینګار وکړ. تر اوسه نه ده څرګنده چې د افغانستان طالبانو او دغه راز د افغانستان په مسله کې د ښکېلو نورو لوبغاړو استازي به په کومه کچه د استانبول په غونډه کې ګډون کوي، خو د افغانستان د سولې لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې تر اوسه د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. موسکو چې د مارچ په 13مه استانبول ته ورته د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و، د افغانستان لپاره یې ځانګړي استازي قابلوف پرون چهارشنبه یوې آنلاین غونډې ته چې د روسیې تاس خبري آژانس خبري راخیستې ویلي چې روسیه په افغانستان کې هر څومره ژر چې کېدی شي د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو غونډو ملاتړ کوي، خو د استانبول د غونډې په اړه له خپلو امریکایي ملګرو او نور شریکانو غوښتي چې د دې غونډې د محتوا په ګډون ځینې سندونه ورسره شریک کړي چې تر مطالعې وروسته به یې په دې اړه چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي او کنه پریکړه وکړي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د استانبول په غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي، خو امریکا د افغان سولې د بهیر د ګړندي کولو د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د جګړې دواړو لورو ته د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړې او همداشانې د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې له هغه غوښتي چې د واشنګټن د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړ وکړي. د واشنگتن په دغو نوې هڅو کې د سولې په نوم د یوه انتقالي حکومت د جوړېدو خبره هم شوې چې افغان ولسمشر ورسره کلک مخالفت څرګند کړی دی. ولسمشر اشرف غنی چې د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږدولو ټینګار کړی، په ار کې د سرچینو په حواله د استانبول د غونډې لپاره یوه نوې طرحه برابره کړې چې د موافقې په صورت کې به د سولې په چوکاټ کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره له وخته مخکې یعنې په شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. طالبانو چې له امریکا سره د شوي تړون په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي، د افغانستان د دولت دغه طرحه رد کړې او انتخاباتو ته په اشاره یې ویلي چې په هغو پروسو کې چې د دوی په وینا په افغانستان کې ناکامې وي، هیڅکله هم ګډون نه کوي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم له افغانستانه د ځواکونو ایستل د سولې په خبرو کې په پرمختګ پورې وتړل. ستولتنبرګ وویل په دې غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم پکې ګډون کړی و، له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پریکړه ونه شوه. ښاغلی بلینکن هم خپلو د ناتو متحدانو ته وویل چې واشنګټن تر اوسه پر مختلفو لارو غور کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. دغه ضرب الاجل ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده. خو آیا د استانبول غونډه به چې په دې موده کې جوړیږي وکولی شي د سولې روانې هڅې د پرمختګ یوې داسې مرحلې ته ورسوي چې د افغانستان د جګړې درې مهمو د افغانستان دولت، طالبانو او امریکا ته د منلو وړ وي؟ دا به وروسته معلومه شي.
تاسو د افغانستان د سولې په اړه رپورټ اوریدل. بل رپورټ مو هم د افغانستان نه، د خوست په مرکز او ځاځي میدان ولسوالۍ کې د اوبو دوه چک ډیمونه چې 1,15,000 متر مکعب اوبو د ذخیره کولو د سپما وړتیا لري، ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د چارواکو په وینا په خوست کې دا مهال د پرانستل شوو ذخیروي بندونو په ګډون 12 چک ډیمونه تر کار لاندې دي چې 115 میلیون افغانۍ ورباندې لګښت راځي. حال ده نجیب الله لوخیل پر رپورٹ کی.
د خوست په مرکز او ځاځي میدان ولسوالۍ کې د اوبو دوه چک ډیمونه چې ودانیز چارو یې نږدې 4 میاشتې وخت نیولی جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. چارواکي وایي په دې سره نه یوازې د نږدې سیمو د ځمکې لاندې اوبو سطح لوړیږي، بلکې مخکې به چې تیزو سیلابونو او خوړونو د خلکو ځمکې او کورونه زیانمنول، په دې ځای کې د زیان مخه هم ونیول شوه. په خوست کې د شمال خورند د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی مشال رادیو ته وویل د مرکز د مټاچنی او د زاز میدان د زمری کمر کوچک دیمونو چې 3.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی، هر ورځ په کې 150 کسانو مزدوري کوله.
دغه اوبه په زموږ نه مخکې همداسې برنه ځای کې د اوبو دوه چک ډیمونه موږ ته 1,15,000 متر مکعب اوبه ذخیره کوي. یو او دویم دغه چې د مکتب د خوړ به ډېر تیز سرعت به زیات و، ځمکه به تخریب ولې هغه سرعت را کم شوی دی، ځمکه تخریب مخه نیول شوې ده. دریم اساسی ګټه دا ده چې دلته اوبه ذخیره شوې دي، دغه به یو شل ورځ وروسته میاشت وروسته به ان شاء الله د ګل صدقه کلی کې به دغه د اوبه صدقه ګل به ډېر پورته راجک شوی وي. د زمینو اوبه د سره تکیه کیږي.
د چارواکو په وینا په خوست کې دا مهال د پرانستل شویو ذخیروي بندونو په ګډون 12 چک ډیمونه تر کار لاندې دي چې 115 میلیون افغانۍ ورباندې لګښت کیږي. ځایي خلک هم د اوبو د ذخیروي بندونو ته خوشاله دي. وایي په دې سره به د دوی د اوبو په ساګانو کې د اوبو ګل راپورته شي.
پیر رحمت د سربند کلی اوسیدونکي ګټې داغه دي چې موږ سویونه وچو، اوس په هغه وچو سویونه کې اوبه پیدا شوې. بل دلته برمې دې دې پوره به ډېره ګټه ولري. دا به د ولس د پوره د خلکو د پوره د منطقې د پوره به ډېر سهولت او بل دا ډنډ کې به میون وي، خلک به لمبیږي، هغه به کې وي، مقصود ډېر استفادې ته نکړه شي.
له هغه وروسته چې د دې چک ډیمونو کاسیرې اوبو ډکې شوې، یو شمېر کسانو ورته وړې کښتۍ راوړې چې خلک ورباندې د اوبو د پاسه چکر وهي. له دې کسانو یو تن سعید وزیری وایي
دا نه چې موږ څه دې ته ته خوا کې چې بوخت به ذخیره وي، بوخت چې ذخیره دي دا خو اچاخل ته چې ځون ته فایده دي، ځون ته خوانده. خو بل داسې چې ډېره ښکلا ورکړې د خلکو تفریح د پوره به تر درې مې ځکه ایشته به تر غلام معنی کې زه اول زړه به نه کېږي. خدا مسخوتان ته به څه ما بل ورځ ته به درې ما ډېر د خوشحالۍ احساس کوم.
د چارواکو په وینا د 1200 چک ډیمونو سربیره چې عملا ودانیزې چارې روانې دي، د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې 28 نور چک ډیمونه سروې او ډیزاین شوي چې راتلونکي کال کې به یې د جوړېدو کارونه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ په نیمروز کې د افغان ولسمشر لخوا د کمال خان د اوبو بند رسما ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د اوبو د تنظیم د ادارې د چارواکو په وینا کمال خان بند چې د 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د سپما وړتیا لري، 1,30,000 هکټار ځمکه به خړوبوي او تر څنګ یې د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري.
تاسو د خوست نه د نجیب الله الوخیل رپورټ اوریده. بیا هم د اوبو موضوع ده. خو دا ځل د بلوچستان د مارچ په 28 نیټه د اوبو نړیواله ورځ وه. هم په دې تړاو په کوټه کې یوه دستوره شوې وه. تېره ورځ د غیر حکومتي ادارې بلوچستان رورل سپورټ پروګرام لاندې جوړه شوې دستوره کې په بلوچستان کې د اوبو پر کمښت خبرې وشوې. ویناوالو ویل چې په بلوچستان کې تر مځکې لاندې اوبه ورځ تر بلې په کمېدو دي چې د مخنیوي لپاره باید بندونه جوړ کړل شي. نور تفصیل له کوټې نه د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو په صوبه کې بیا په خاص توګه په کوټ ښار کې د مځکې لاندې په چټکی سره د اوبو مخ پر ټیټېدو باندې خواشنۍ څرګنده کړه. په دې ترڅ کې د مشالې ډو سره په خبرو کې د بلوچستان د بخاري صوبایي وزیر نور محمد دمړ وویل چې د موسمي بدلون له امله په صوبه کې د تیرو 4 کلو راهیسې د بارانو لړۍ کمه شوې ده، چې له امله خلک اوس د اوبو د قحطې سره مخ دي.
موږ په کار د دې قدر وکړو او موږ دغه اوبو استعمال په طریقه سره وکړو د ضرورت مطابق
موږ په کار دي دغه وبد د تشنی صفا وبزي د موږ په کار دي په ترتیب باندې غاری کو او د ضرورت زیاتې غاری نه خواسي
پر دې محل ډېر کاربوانو پر حکومت زور ورکړي چې د باران وبد خوند کول لپاره په کار دي چې د کوټ په ګډون د صوبې په نور برخو کې سم د لاسه غټ او وړه ډیمونه جوړ شي خو د بلوچستان رولر سپورت پروګرام مشر نادر ګل بړی چراته وویل چې د ډیمو د جوړېدو سره سم په کار دي چې په خلکو کې د اوبو د خوندي ساتلو په اړه د پوهنې کار هم وشي
نو یو خاطر موږ کوشش راي چې کوم صفا وبدي هغه مثال د چنګ لپاره استعمال او موږ چې کوم ګراوند واټر دی دا ریچارج لپاره موږ کوشش کوو او پټه شار چې کوم دا اوس تقریبا 10 لک آبادی ده دغه لپاره چې کوم دي دا ډیمو زروسته لک زه اپریشیټ کوم حکومت چې دا منګي ډیم کار شروع شو د دې سره سره بولجی عزیز ډیم دی هلک ډیم چې پروګرام کارو شي ریکوست شار چې کوم دوه مسله حل شي لیکن پدې کې د حکومت سره سره د ولس کوم چې دا ډیر زیات امپورټنت رول دی یو خو د اوبو استعمال منصفانه طریقه وو چې اوبو ضایع نه کی او دویم د اوبو صفا او بو کنسپشن کم دی او ډیر امپورټنت دی چې موږ کوم اوبو چې کم دی شو هغه باید موږ بوایل کو یا صفا کو فلټر کو چې دا دوه سره جوړی ان چې کوم دا سمول ځان بچاو
په دې ترڅ کې چې مکله په بلوچستان پونتون کې د ارسیاتو یا د جیولوژي د څنګه د مشر دین محمد کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې په تیرو لس کلو کې په کوټپشن او کلب عبدالله کې چې په کومه ناترسي کروندګرو د مځکې لاندې څخه اوبه د کویان د لارې راایستلې دي دا غله وجې هر کال مځکه مخ پر ټیټېدو روانه ده
په تیرو لس کالو کې کوټه تقریبا یو میټر لاندې تللې ده یعنی سل سینټي میټر لغه ډول ګلستان کلب عبدالله هورمزي دغه هم تقریبا 50 سینټي میټر یعنی د نیم میټر څخه 3 میټر پرې دا علاقې لاندې تللې ده د اکثریت خلکو باغونه وچو او درخته کاټ کړل کوم بورونه چې لګېدلی و هغه بورونه خو یا په مځکه کې پساو پاته شو او ځکه په علاقه کې بیروزګاری او بدامنی چې ده هغه د دې سبب دی چې خلک نه کښتو کرونده دا وخت لري د غربت سره مخامخ دي سماجي ژوند چې دی یو د بل سره په بدی اخته شو دا ټول د دې لامل دی چې اوبه د مځکې زیرمې اوبه مشټولې ختم کړي ډیمونه خو په هر شګه باندې تړل پکار دي دغه اوبه نوري رایستل خو غسستانه مطلب چې راوي بس نوري رایستل چې دی نور خوشکشه ده
بل نور ته د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې د شمیرې لمخې د کوټ ترڅنګ په پښین کلب عبدالله او مستون کې د کښت او کروندې لپاره د شلو زرو څخه زیات کویان یا چوبلونه په قانوني توګه لګیدلې دي او په یاد شوو سیمو کې د ناقانونو کویانو شمیره د دې څخه څو چنده زیاته ده دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د کال 2012 د سرشمیرین لمخې د کوټ د نفوس شمیره 2015000 وه خو د ځینو کارپوهانو په وینا چې د کوټ آبادی اوس د 1.5 لک څخه زیاته شوې ده د چا د اوبه خور لپاره چې په کوټ ښار کې شاوخوا 3000 کویان اوبه راباسي خو په هغه کې هم زیاتره د حکومت د بېغوري له امله خرابات دي چې له امله ډېرې ښاریان د بار څخه اوبه رانیولو ته اړ دي او دا وخت د اوبو ټینکر د زرو روپۍ څخه نیولې به تر 1500 پورې رسېدلې دي او د ښار په ځینو برخو کې دغه ټینکر په 2000 روپۍ خرڅول کیږي
تاسو د ایوب ترین رپورت اوریده اوس هم یو بل رپورت چې هغه د پاکستان د درویشتم مارچ باندې چې کوم جایزی ورکول کیږي داغه پاړه د پاکستان د ورځې په مناسبت په اسلام آباد کې په درویشتم مارچ د دې هیواد ولسمشر په دفتر کې جوړ شوی غونډه کې د شمیر نورو شخصیتونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وژل شو خبریالانو حیات الله خان داوړ او ملک ممتاز خان داوړ ته تر مرګ پس ولسی جایزی ستاره امتیاز اعلان شوې چې د دوی کورنۍ ترلاسه کړي د جایزو اعلانون کې ویل چې دواړو خبریالانو ته د زړورتیا غزه کور کول کیږي چې دوی د وسلوالو د ډکو باوجود هغو ظلمونه په ډاګه کول او هم دغه وجه و چې وسلوالو وژل حیات الله ملک ممتاز له شمالي وزیرستان سره تړاو درلود د دوی کورنۍ پر دغه جایزو خوشحالي خودلې خوای حکومت دی د دوی وژن کې ونسي نو تفصیل د اسرا عالم مومن پر رپورت کې
جناب حیات الله خان داوڑ کو ستار جرت بعد شہادت کا احساس عطا کیا جناب ممتاز خان داوڑ شہید کو ستار شجاعت بعد شہادت
د شمالی وزیرستان دو وجل شو خبریالانو حیات الله خان داوړ او ملک ممتاز خان داوړ ته له مرګ پس د بهادرۍ تمغه ستاره شجاعت ورکړل شو خو ځامن یې وایي خفګان ورته پردې دي چې تر دې دمه یې د پلرونو قاتلان ونې نیول شول او نو ورسره په سمت وګه حکومتي مرسته وشوي. دو دیرش کلن حیات الله خان چې د پاکستان اوصاف او ځینو نور رسنیو سره یې کار کوو په 2005 کال کې وسله والو وتښتول او شاوخوا شپږ میاشتې پس یې په میرانشاه کې مړی وموندل شو. د نوموړي زوی کامران حیات په 24 مارچ مشال اډو ته وویل چې کله یې پلار ووژل شو د ده عمر 4 کاله وو او نور 5 وروڼه خویندې یې هم ماشومان وو. دا وایي د هغه وخت حکومت یې کورنۍ سره ژمنه کړې وه چې د کور لپاره به په پېښور کې ځای ورکوي خو تر دې دمه یې ورنه کړ. نوموړی وایي د اورونو خویندو یې په حکومتي خرچه یوازې تر 12 جومات پورې زده کړې کړي. کامران وایي له حکومته یې اوس دا غوښتنې دي چې د پلار وجونکي دې ونیسي او له 12 جومات پورته زده کړو لپاره دې ورسره مالي مرسته وکړي.
بس حکومت نه مونږ اپیل نه چې لکه دی اوس زمونږ چې کوم دی یونیورسيټي او د خرجات چې کوم دی دا لکه زمونږ سپورټ کیته.
بل خبریال ملک ممتاز خان دا ول چې د پاکستان جیو او خیبر ټلویزیون سره یې کار کوو په 2013 کال کې نصرګند وسلوالو په میرانشاه کې وجلو. د نوموړي زوی سلیمان خان وایي چې کله د پاکستان ولسمشر عارف علوي په 3 مارچ د تا د پلار د بهادرۍ تمغه ورکوله نو ده ورته وویل چې تر دې دمه هغه 10 لک روپۍ نه دي ورکړل شوي کومې چې 8 کاله مخکې د پلار تر مرګ وروسته د پاکستان حکومت اعلان کړې وي. سلیمان وایي ولسمشر ورته وویل چې وروسته دې د دل ماته چارواکو سره ویني خو نوموړی وایي هیڅ چا ورته وخت ورنه کړ. سلیمان خان په 3 مارچ مشال اډو ته وویل چې کله یې په 2013 کال کې پلار وژل شو نو ده او نورو 3 وروڼو خویندو یې زده کړې کولې او د ګټې وټې دغه یوازینۍ وسیله یې هم ختمه شوه. نوموړی وایي له حکومت یې غوښتنه ده چې یا د 10 لک روپۍ دې ورکړي او د پلار وجونکي دې ونیسي.
زمونږ د مارکیټونو زمونږ د دکانونو نو هغه هم پکې ختم شول. ارسه بل خبره دا ده چې د ده د مرګ تحقیقات په باره کې به زه دا وایم چې هیڅ قسم تحقیقات هم نه شوي دي.
قبایلی ضلع خیبر د حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي محمد شفیق په 3 مارچ مشال اډو ته وویل چې د حیات الله او ملک ممتاز د کورنیو غوښتنې به پوره کوي او د خبریالانو وجونکي به نیسي. البته نوموړی وایي اوس په قبایلی سیمو کې آزادانه رپورټینګ کیږي.
نن صحافی ازارات بالکل آزاد دي او لږ ډیر کچر ته داسې چاته څه مسله وي نو هغه په کار دی چې رپورټ یې کی مونږ حکومت چې دی په وخت باندې به انشاءالله د داسې عناصرو خلاف کاروایی کوي.
خو د قبایلی خبریالانو اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ په 3 مارچ مشال اډو ته وویل چې له 2015 کال راهیسې تر دې دمه په قبایلي سیمو کې په وژل شوو 45 خبریالانو کې د 44 وجونکي هم نه دي معلوم او د 11 خبریالانو له کورنیو سره له سره حکومتي مرستې نه دي شوي. نوموړی وایي یوازې د ډیور ریډیو د خبریال مکرم خان عاطف وجنې ذمواري د تاریخ طالبان پاکستان د هغه وخت ویان منلی وه. په 2012 کال کې وژل شوی مکرم خان عاطف د مومند ضلع وو. دا وړ وایي اوس هم په قبایلي ضلعو کې رپورټینګ کول ګران دي ځکه چې دلته هدفي بریدونه او چاودنې دوام لري او دا خبره غلطه ده چې وسلوالې ډلې ختمې کړل شوي دي. نوموړی وایي پر دې سربیره د امنیتي ځواکونو په موجودګۍ کې هم رپورټینګ کول اسان نه دي.
بیا مونږ ته خو ترېټ راځي چې څومره صحافیان دي ترېټ راځي نو مونږ په لکونو زرونو ته داسې سره قبایلي لکو کې فوج پروت دی بیا دې سره مختلف ادارې پرتې دي بیا هلته نوره سرکاري ادارې پرتې دي. مطلب دا چې مونږ دا مګرمچانو طلب نه یو سیز راوباسو رپورټ دنیا ته رپورټ کوو چې دلته دا حالات دي.
که څه هم د وژل شو خبریالانو حیات الله او ملک ممتاز زامنو او صفدر داوړ د چا نوم یاد نه کړل چې د خبریالانو د وژلو تر شا په اصل کې څوک دی. خو داوړ وایي په خبریالانو د بریدونو او فشار له کبله په قبایلي سیمو کې رپورټینګ سم نه کیږي چې له وجې نړۍ ته د قبایلو د ستونزو حقیقي تصویر نه وړاندې کیږي.
دا مشال رادیو د تاسو د اسرار علم مومن رپورټ اوریده. په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال په زورګونه کورونه او دوکانونه ړنګ کړل شو چې له کبله په ګڼ شمېر خلک بې کوره شوي ول. حکومت وروسته ستنو شو کسانو ته د معاوضې ورکولو اعلان وکړ خو ځینې داسې کورنۍ هم شته چې وایي معاوضې نه دي ورکړل شوي او له مجبورۍ په غارونو کې ژوند کوي. دی غارونو یا سمسو تا پزایی ژبه کې خلوتو نوایی چی دا دوی پا وینا نیکگانو یا دیر پخوا جور کردی ول. اشتیاق مسید دی غارونو تا ورغلی لدی کورنوی سر خبری کردی و دا ریپورت را لگلی.
دی سویدی وزیرستان تحصیل سره روغا کلیش لمنځی کښې خلک د غربت د لوسا په غارونه یا خلوتونو کښې ژوند تیروي. په خلوت کښې ژوند کوینکی جاویدالله وایي چې د 2009 کال پوځي عملیات رانجات کښې د دوی کورونه ړنګ کړي شوي دي او ویس د خلوت ژوند تیرولو ته مجبور دي.
مزرون په تکلیف ورته سفر کړی دي. کنچا میلې دي دا په خپلې میلې شي سور دي. دا خلاتینه ته نه روځي. موږ متاثرین یو متاثر واجو په دغه وطن شپه نه شي.
محمد موسی وایي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ړنګو کورونو موازیل یا ندی ورکړي د ځکه د خلوت ژوند کوي. د سراروغ شلمنځی ړانده پل کلی جماعت هم په خلوت کښې دی. د کلی مشر محمد عمر وایي چې حکومت ته دوی ته د خلوت جماعت مرمت کولو سره نوی جماعت هم جوړ کی.
جماعت نوم دی غار سور. دا جماعت یې دغې تقریبا 300 سال کېږي یا 400 په دا ناکام نه وي جوتو. دا د ډېر د پېړۍ جماعت دی. ډېر د پېړۍ د وخت خلک دی. خلوتي نه یې دې پېړۍ دي. تقریبا
مشال ریڈیو چې د سراروغا شلمنځی کلی د خلوتو سیدونکو خبرې د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین مخې ته کښې شوې. هغوی وویل
ډېر کسونه په حواله سره چې په غوري نشه د دې ژوند کوي چې څلور کلا په دا سره بنه وشول چې حکومت د دې د معاوضه نشي ورکولی او چې کوم اصل ضرورت دی د قبایل د مسیر د خلک هغې ته حکومت توجه نه ورکوي. خو زه بیا هم چې کوم ده کنه دا خبره په اسمبلی پسې هم وکړم او چې په کې کوم زماور خلک دی چې هغه سره به هم وکړم. نو د جماعت فنډ چې کوم ده کنه هغه د فوجونو سره جماعتونه راغلي دي. د فوجونو سره شته دی. که کله مو د بریګیډ سره میټینګ وشو زه دا د شلمنځی د جماعتو خبره دې ته خامخا وکړم او دا د جماعتو انشاءالله تعالی په شبر وچوم.
د سراروغ خلوتو اوسېدونکو دا غوښتنه هم وکړه چې حکومت دا د دوی ړنګ کورونو معاوضه زر ورکی چې دوی خپل ړنګ کورونه جوړ کی او د دغې خلوتونو نه خپل کورونو ته ور وبایږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، سراروغا، سویلی وزیرستان.
اوریدونکو د خبرونې وروستۍ شیبې د یمی خان په واسطه ټپې وړاندې کوو.